سلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یک شنبه په ماښام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده د دغه برید مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نه توانېدلې چې دغه ادعا په خپل واک توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یوه اونۍ کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبر شوي بیان کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکو اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرانو ته وویل چې په بلوچستان سره او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه همدارنګ ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ولایتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14 لکه افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچي پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوب به د سیشن بی پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهر په ولسوالۍ کې دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنی کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدی چرمان ته شو دا کې مو دوه ترونه لیمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمنو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت کتنه کړې ده.
زمانه ترزه چې زینا نوی باندې اخته شوی مو ورځ تر بله کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تېره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په د ده په خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا موضوع زما همکار صفي الله استانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. استانکزي صاحب، د دغو بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلي دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر څرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیي قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نومونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلي وو چې له افغانستانه د دوی په خبره په بریدونو کې تېره اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16مه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لږ تر لږه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي کارګران کې وژل شوي او څو نور ژوبل دي. له دې سره جوخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېره اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړې دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوندو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو این هبیتات ویلي، د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي ترڅو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل،
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو، او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل سوی دی. آن له کوره بیرون تګ حق له موږ اخیستل سوی دی. هره ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول سوي چې آن لیکل سوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 1 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې مرستې بندې سوي دي، له موږ نه کار اخیستل سوی دی، او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات سوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. آن له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان میرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی، او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خوست د تریزو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني چې 4 کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کېږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 45 کلنه دښمني، د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل، او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینۍ دښمنۍ ښکېل اړخونه د زرینشا او حاجي مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو لوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل:
دا 45 کاله چې موږ دا بدی ارمنځته شوی وه، ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټایم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ، او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه، نه کې مو 2 ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو، داس یو لکه خپل لکه خایلو سیو چاپ لوسو چې یو پلا اغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو چې مونږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو
دروغ جوړې ناشته ته د بل لوري پاستازي ته حنزله ارمان وویل خداده چې هر څوک د پیخول را پینځه کې دو مخ کې حوصله وکي زکه د ستونزو هاورول بیا ډیر واخ وړي
تقریبا د خپل فلور نه د نیمه شپه په شوې اغه دوالو نه فرق کې دي اغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي د مشکل جوړول چې د ډیر اسون وسار تر سوالې د ډیر واخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلوخت کول ته دي
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
د مانځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي یو کس زخمي و او یقیني کدي ضلع نه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړي وه او زه به دومره نه واښه شول دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل دی غوی کې سره ګاډې کړلې یا دی کومه مینه دی چې ډېر خوان وکړلو
قومی مخور هم په پختون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یو سره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانیو دښمنۍ ته حل لاري پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي یو تن قومی مخور حبیب شاه خان ویل
چې میاشتې مخته مو قدمو کې یو دغه سي د مړو جوړ وکړه یو فند و دې غي سار مو پټ کړو دغه سي څومره چې موږ ته خدای عمر ورکړه دا په لې حالې ځلې کوي غالي دنه څوګرته یخ پله ورته څول زړی کې وشه باندې کې خیر نشته په ملو مړی نژن کیږي
دروغ جوړې په پار قومي ناسته کې چې زوی مسؤلینو هم برخه اخیستې و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څوکلونو کې د قومي مخور او زوی وسدونکو په همکاري یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ایز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي ماسیسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران بې کاره پاتې نشي
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانیزو یا ساختماني چارو کارګر دی خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو ولایتونو کې ودانیزې چارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکار دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي عابد وایي چې مخکې د سمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 18 لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 14 کلنه تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زمنې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله خو خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی خو اوس بیخي بیکاره دی
خو په دې صورت وجود نه داره کارم خیلی کمه بر هفته ای به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی اگر یو وی برنو بیشتر پیدا نمیشم.
دلتا افغانستان کی پټول برخو کی کار ډیر کم دی، په اونې کی کارګرو تل دوه ورځې زیات کار نه مندل کی، چې چې پیدا هم شي په ډیره سختۍ وي. زمو کار په مخ کې د حمل لمیاشت پیلې د تراتمی یا نه همي میاشتې او چاوا بسړه شو د دې لپاره چې او با او سیمنٹ یخ وهي کار بندې ده. خو زدا هم نشته، نه خوراکي توکي او د پوښاک څنګه مندل کی، چې څوک مناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بیکاری زیاته ده.
د ودانی چارو د کارګران د طالبانو له حکومت او بیلابیلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو په خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي، خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي، ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري، په ژمي په سیزن کې په ځینې ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه ساختمانی چارو کی مشخص تګلاری بدا رقم پکار دی، پروژے دسی رقم بانی ڈیزائن او غشی عملی شي ترسو پروژے دسی چې په دیوړی په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په ژمی په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزائن شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کارموندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سخت کارونو ته مخه کړې، چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په ژمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي، هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور حالې په دې رپورټ کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ، دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي. د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د ترزه چې د ناروغي باندې اخته شوی و وروسته تر بلې کمزوری کېده، کله نا کله نسناستې هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوانه و، او ویس کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ، د خېټې وروسته یې وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د ډسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچه 75% کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساری بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړی. په بیان کې راغلي د ایچ آی وي د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسېدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کېږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسېدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یو نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالېږي، دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالېږي. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالېږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کېږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هرو شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کېږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغۍ ډېری اخته کسان خپله ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورشي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.